آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د افغانستان طالبان او هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې وې طالبان پلان لري چې په نن پنځشنبه په قطر کې د امریکا د نمائندګانو سره د سولې خبرې وکړي. قطر نن د مصر نه خپل سفیر د سلام مشورې لپاره غوښتل دي او اردن د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې مسوده خبره کړه. دران اوریدونکو سلام، دا د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل ماخمنه خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته تاسو رپورټونه واوري او په سیبا پوره خبرونه واوري چې زه ناشباشنا او سیبا خدمت درته وړاندې کوم.
د افغانستان طالبانو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې وایي طالبان پلان لري چې په دغه پنځشنبه یعنی نن په قطر کې د امریکا د نمائندګانو سره د سولې خبرې وکړي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ ته په تلیفون کې ویلي دي چې دغه مطبوعاتي رپورټونه رښتیا او صحیح نه دي. د رویټرز خبري آژانس د طالبانو د منابعو له قوله لیکلي دي چې طالبان یعنی دغه وسوال ګروپ پلان لري چې نن په پنځشنبه په قطر کې د امریکایي مامورینو سره وګوري. د طالبانو سیاسي دفتر د قطر په پایتخت دوحا کې دی او نمائندگان د دې دفتر نه د نړیوال ټولنې سره ارتباط نیسي. نورو خارجي مطبوعاتو هم رپورټونه خبر کړي دي چې دغه غونډه به په څو ورځو یا هفتو کې وشي. طالبان د ډیر وخت راهیسې په دې ټکي ټینګار کوي چې په کابل کې د سولې په خبرو کې د ګډون نه مخکې دوی غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. مخکې د طالبانو نمائندګانو ویلي وو چې د سولې په خبرو کې په درې شرطونو ګډون کوي. د افغانستان نه د ټولو امریکایي قواوو د وتلو وخت او نیټه باید معلومه شي. د امریکا د زندان نه دی د طالبانو ټول بندیان خوشي شي او د طالبانو د رهبرانو نمونه دي د هغه لیست نه ویسل شي چې په سفرونو او شتمنیو بندیزونه لګول شوي دي. د پاکستان د پوځ او استخباراتو رئیس په دغه تیر سیشنبه کابل ته تللی و. د افغانستان د عالی رهبرانو سره په دې وغږېده چې د طالبانو په ضد جنگ کې همکاري تقویه شي. د پاکستان لوی درسیز راحل شریف د سفر په دوران کې وویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. خبری رپورټونه هم دغه راز وایي چې د پاکستان مقاماتو په طالبانو باندې فشار اچولې دي چې په راتلونکې میاشت کې په کابل کې د افغانستان د نوي حکومت سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان اجمل عابدی د امریکا غږ ته ویلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو رپورټونه سم نه دي او زیاته کړه چې دریم هیواد سره د خبرو اړتیا نشته. هغه داسې وویل:
افغانستان رئیس جمهور زموږ بین المللي همکارانو نه مخکې همدغه هغوی ته همدغه خبره ویلي وو او هغوی نه همدغه غوښتنه کړې وه د افغانستان د سولې په پروسه ملکیت باید د افغانستان د خلکو سره وي او هغوی دا خبره کاملاً منلې وو او دا د افغانستان ملي حاکمیت مسله ده او دا خبره چې ګویا په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي دا یوه شایعه ده او صحت نه لري.
خبرونه ته ادامه ورکو. په کندهار کې په یوه ځای دوه خبرګزان ماجونکو حمله څلور تنه ووژل او اته تنه نور ټپیان کړل. په وژل شوو کسانو کې درې عام خلک او یو پولیس شامل دي او اته واړه ټپیان پولیس دي. د کندهار د پولیسو ویان زیادرانی امریکا غږ ته وویل چې دواړه بریدګرو د پولیسو یونیفورم په تن کړی وو او د سپین بولدک د ولسوالۍ په بازار کې هغه مهال چې تر یوې چاودنې وروسته پولیس د پیښې سیمې ته ورسېدل ځانمرګو برید کوونکو ورباندې ډزې پیل کړې. د زیاتوي چې دواړو برید کوونکو په وسله سامبال او په ځان پورې چاتودونکو توکي تړلي وو. بشپړ راپور به د خبرونو نه وروسته واورئ.
د فراه ولایتي چارواکو ویلي دي چې د دغه ولایت د بکوا د ولسوالۍ ادارې نن یوې بلې سیمې ته انتقال کړې ده. بکوا د فراه له امنه ولسوالیو نه یوه ولسوالۍ ده چې پکې د حکومتي عسکرو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې کیږي. د فراه د ولی نطاق جواد افغان د امریکا غږ ته ویلي دي چې د باکوا د ولسوالۍ اداره د فراه هرات د لوی لارې سره نږدې د خیرآباد سیمې ته انتقال شوې ده. د ولسوالۍ دفتر مخکې په سلطان باکوا سیمه کې و چې له خیرآباد نه 3 کیلومتره لرې ده. افغان زیاتوی چې د ولسوالۍ د مرکز د تغییر پریکړه د مخکنی ولی شهزاد په وخت کې د ولایتي ادارې د مجلس په اساس شوې وه. د فراه ولایتي نطاق وایي چې د خیرآباد په سیمه کې نوي تاسیسات جوړ شوي دي، عام خلک زیاته مراجعه کوي او دوی په اسانۍ سره اکمالات کولی شي. بل پلو وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د باکوا د ولسوالۍ دفتر د جګړې په ترڅ کې تر خپلې ولکې لاندې راوستی دی.
د افغانستان بانک یو بل مامور له خپلو دوو همکارانو سره له هیواده بهر تښتیدلی. د افغانستان بانک مقامات وایي چې کندهار کې له یوې څانګې نه غلا شوې پیسې پاکستان ته وړي دي. د سپین بولدک ولسوالۍ لپاره د افغانستان بانک د څانګې مدیر او د هغه دوه نور همکارانو په میلیونونو افغانۍ غلا کړي. د کندهار د جنایي تحقیقات رئیس جنرال محمد رحیم علي خیل امریکا غږ ته وویل چې دوی ته د غلا شوو پیسو ارقام دوه ډوله ښودل شوي. یو ځای ویل شوي دي چې 50 میلیونه افغانۍ او بل ځای ویل شوي دي چې 180 میلیونه افغانۍ دي. خو دی زیاتوي چې د تحقیقاتو په پایله کې به دا هر څه روښانه شي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې دوه میاشتې مخکې د افغانستان بانک دغه څانګه پرانستل شوه. د کندهار د پولیسو وایان زیاد دورانی امریکا غږ ته وویل چې د بانک مدیر او دوه همکارانو یې لومړی خپله کډه پاکستان ته وړي او تر هغه وروسته یې په تدریجي ډول د بانک خزانه په درې ورځو کې لوټلې. د زیاتوي په دې باب لومړی د بانک محافظ پولیس خبر شوی او وروسته یې د دوی په لومړنیو تحقیقاتو کې روښانه شوې ده چې د بانک مدیر له خپلو دوه همکارانو سره پیسې پاکستان ته انتقال کړې دي. د افغانستان بانک په خوانی مشر قدیر فطرت باندې هم دا تور چې میلیونونو ډالر د هیواد نه بهر انتقال کړي او تښتیدلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. قطر نن د مصر نه خپل سفیر د سلام مشورو د پاره غوښته ده. د مصر او قطر ترمنځ غټ اختلاف پدې پیدا شوې ده چې مصر د دې هفته په شروع کې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد هوایي بمباري وکړي. مصر د دوشنبه په ورځ د هغه ویډیو د خبرېدو نه 100 ساعت وروسته بمباري وکړه چې خوده لچې د دې ډلې وسلوال د یو وشت مصری قبطي ایسویانو سرونه غوسوي. خو قطر د مصر د فیصلې په باره کې لدې قبل اندېښنه خوده لیده چې په یو ورخیز ډول په لیبیا کې د بمباري یو پریکړه کړې ده. د مصر دولتي خبری آژانس مینا د عربو د ټولنې د نماینده طارق عادل له قوله وایي چې د قطر د مقاماتو اعتراض دا څرګندوي چې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. د دغه هیوادونو ترمنځ کله کله روابط خړپړ شوي دي. په تیره بیا په مصر کې د مصر د لوی دریسیز عبدالفتاح السیسی د جمهور رئیس کېدو نه پس چې په 2013 کال کې محمد مرسی له قدرت نه لرې کړ. د محمد مرسی د اخوان المسلمین غړو د هغه وخت رئیس په قطر کې پناه اخیستی ده چې په مصر کې د دغه ګوند په فعالیتونو باندې بندیزونه ولګول شول او یو تروریستي سازمان وبلل شو.
اردن د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې مسوده خپره کړه. دغه مسوده وایي چې د لیبیا حکومت د وسلو د ورکولو بندیز به لری شي او په دې کار وشي چې وسلوالو ته به د وسلو رسیدل بند شي او د دې هڅه وشي چې د لیبیا حکومت چې په بین المللي سطحه پیژندل شوی حکومت دی بیرته په تریپولي کې د چارو واګې په لاس واخلي. د امنیت شورا د لیبیا د وضعیت په باره کې چې د ملیشو او د لیبیا حکومت دوه جوړه حکومتونه پکې دي عاجله غونډه کړې ده. په لیبیا کې په 2011 کال کې د رهبر معمر قذافي د ایسته کېدو راهیسې بې ثباتي روانه ده. د امنیت شورا د اسلامي دولت لخوا د یو ویشتو مصري قبطي ایسویانو د وژلو نه وروسته غونډه وکړه. د اسلامي دولت ډلې دغه کسان په لیبیا کې یرغمل کړي او بیا د هغوی سرونه غوڅ کړل. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر د لیبیا وضعیت وحشتناک وباله او د امنیت شورا ته وویل چې نړۍ د سولې او ثبات ساتلو مسولیت لري.
د اوکراین جمهور رئیس وایي د روسیې د طرفدارو بل تر غوښتونکو لخوا په ختیځ اوکراین کې د یو مهم ښارګوټی نیول د نړیوالو په سرپرستۍ د اوربند د موافقې نصر غړونه ده. د جمهور رئیس پوروشنکو د دفتر بیان وایي چې جمهور رئیس نن د پنځشنبه په ورځ د روسیې، جرمني او فرانسې د رهبرانو سره په ټلیفوني خبرو کې دا تبصره کړې ده. کیف پروند چهارشنبه په ورځ زرګونو اوکراینی عسکرو ته امر وکړ چې د ډیبالس د ستراتیژیک خارنه ووزي. دغه خار په لوهانسک او دانسیک کې د بلتون غوښتونکو مرکزونه سره نښلوي. خاغلی پورشنکو هم دغه راز په بلتون غوښتونکو باندې چې روسیه یې شاته ولاړه ده غږ کوي چې ټول اوکراینی عسکر خوشي کړي. خاغلی پورشنکو په نړیواله سوله ساتونکو باندې غږ کړی دی چې په سیمه کې امن او ثبات بیرته اعاده کړي، خو دغه خواست د یاغیانو او مسکو رهبرانو دواړو رد کړی دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مولا اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه د روان پروګرام لومړی رپورت ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د مدني ټولنې یو شمیر استازي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ولسمشر غني ورستیو هڅو ته هیله مندي. په موخه د ازادي رادیو د خبريال رپورت ده.
د افغانستان د ولسی جرګې او د مدني ټولنو یو شمیر غړي د سولې په اړه د ولسمشر غني ورستیو سرګندونو ته هیله مندي او وایي چې د سولې په پروسه کې باید د هیواد ملي ګټو ته جدي پام وشي. د ولسی جرګې غړي شیرولی وردګ سوله د خلکو له اساسي غوښتنو څخه بولي او زیاتوي چې د ارمان ته د رسیدو لپاره افغان چارواکي او سیاسي مشران په یو خلو او په احتیاط له طالبانو سره خبرې پیل کړي. خاغلی وردګ د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سولې په اړه ولسته معلومات ورکول د خلکو او حکومت ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي.
دې پروسې لپاره که چېرته افغانستان شموله نظریات راټول کړي د ځوانانو سره، د مدني ټولنې سره، د سیاسونو سره او د افغانستان د مختلفو مشرانو سره مشوره وکړي، دا به د افغانستان په خیر باندې وي. رئیس جمهور واقعا هم په دغه ابتکار باندې کولی شي چې د افغانستان د ملت اعتماد په ځان باندې راټول کړي. د هر څه نه مهم اول دا دی چې اول که واقعا هم د افغانستان سیاسون د افغانستان دپاره کار وکړي دا امکانات لري.
په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمیر فعالان هم دا چې د سولې په اړه به ولسته معلومات ورکوي د ولسمشر له دې څرګندونو هرکلی کوي. د افغانستان د مدني ټولنو رئیس عزیز رفیع له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د سولې د پروسې د خبرو د پیل او مثبتو نتیجو لپاره یوې مشخصې طرحې ته اړتیا ده.
دا ډېر امیدوار کننده یو شی ده. په دې افغانستان په همدغه وخت کې چې ډېر شي سوله ته سولې ته ضرورت لري او سولې یو مناسب وخت دی او خلک ډېر په دې امیدوار دي چې انشاءالله دا پله د سولې مسایله د سولې د مذاکرو انشاءالله به یو نتیجه او مثبت نتیجې ته رسیږي. مونږ هم د مدني ټولنې با بنسټونه او مدني ټولنې فعالانو په دې نظر دي چې پرته له سوله په افغانستان کې هیڅ شی راتلی نه شي. سوله هغه سوله ده چې د خلکو په ګټه وي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف خانی له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له افغان سیاسي مشرانو، پخوانیو جهادي رهبرانو، د مدني ټولنو له غړیو او ځینو قومي مشرانو سره سلام مشورې پیل کړي دي. ولسمشر غني د دې خبرو او سلام مشورو په لړ کې له پخواني ولسمشر حمید کرزي، سیاسي مشرانو او د ملي شورا له یو شمېر غړیو سره لیدنه کاته کړي او د سولې د خبرو د جزئیاتو په اړه ورسره سلام مشورې کړي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د ولسمشر له دې کاره ستاینه کوي.
زمونږ رئیس جمهور چې دا تصمیم نیولی ده چې طالبانو سره خبرې وکړي او زمونږ منافع چې په منځ کې دا ډېر ښه کار ده.
مونږ په دې باره کې ډېر خوشاله یو چې افغانستان جوړ شي. مونږ همیشه خوشاله یو طالبان دا ټول راشي افغانستان جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په پخوانی افغان حکومت انتقادونه موجود و چې د مدني ټولنو، سیاسي کړیو او خلکو سره له سلا او مشورو پرته له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې کولې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د راتګ او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې باید له احتیاط نه کار واخیستل شي څو ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې هم په اوبو لاهو نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندهار کې دوه غبرګو ځانوژونکو حمله څلور تنه ووژل او اته تنه نورې ټپیان کړل. له بلې خوا د فراه ولایتي چارواکو ویلې د باکو ولسوالۍ مرکز بلې سیمې ته انتقال کړی. همدارنګه د افغانستان بانک یو بل مامور له دوه نور همکارانو سره له هیواد بهر تښتیدلې او پیسې ځان سره وړي دي. په دې اړه د عزیز الله پوپل رپورت په ګډه وورو.
په کندهار کې پریوزای دوه غبرګو ځانوژونکو حملو څلور تنه ووژل او اته تنه نور یې ټپیان کړه. په وژل سوو کسانو کې درې عام خلک او یو پولیس شامل دي او اته وړه ټپیان بیا پولیس دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې دواړه بریدګرو د پولیسو یونیفورم پتن کړی وو او د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې هغه محل چې تر 14 وروسته پولیس د پیښې سیمې ته ورسېدل ځان مرګ بریدکونکو ور باندې ډزې پیل کړې. د زیاتوي چې دواړه بریدکونکو په وسلو سنبال او په ځان پورې چاودونکو توکي تړلې و. بلخوا د فرا ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ مرکز یې له یوې سیمې څخه بلې ته انتقال کړی. د فرا د والی ویان جواد افغان امریکا ژغ آشنا رډیو ته وویل چې د بکوا ولسوالۍ مرکز د فرا هرات د لوی لارې سر ته نږدې د خیرآباد سیمې ته تغییر کړی. د ولسوالۍ مخکنی مرکز په سلطانی بکوا سیمه کې و چې له خیرآباد څخه 1.5 کیلومتر لرې فاصله لري. د فرا تر بکوا مخکې د زابل د نوبهار ولسوالۍ مرکز او د کندهار د شوراوک ولسوالۍ مرکز هم 13 میاشت له خپلو مخکنیو ځایونو څخه 2 کیلومتر لرې یوې بلې سیمې ته انتقال شوي وو. وستوالو طالبانو د بولدک ولسوالۍ د برید مسولیت منلی او د فرا د بکوا ولسوالۍ په اړه بیا ادعا کړې چې تر جګړې وروسته یې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. په کندهار کې بیا په یو بل پیښه کې د سپین بولدک ولسوالۍ د افغانستان بانک د څانګې مدیر له خپلو دوه همکارانو سره یو ځای په میلیونونو افغانۍ غلا کړي او پولیس مقامات وایي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته تللی. د کندهار د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال محمد رحیم علي خیل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دوی ته د غلاسو پیسو ارقام دوه ډول شول سوي. یو ځای ویل سوي چې 50 میلیون افغانۍ او بل ځای ویل سوي چې یو 80 میلیون افغانۍ دي. سپین بولدک د کندهار تر ټولو لوی او اقتصادي ولسوالۍ ده چې د ګمرکي عایداتو په ګډون یې تجارت د کندهار لپاره ځانګړی اقتصادي ارزښت لري چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر بنسټ په سپین بولدک ولسوالۍ کې دوی میاشتې مخکې د افغانستان بانک دغه څانګه پرانیستل شوې وه. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جمهور رئیس پرون په سپینې ماڼۍ کې د تشدد ډکې سخت دریځۍ سره د مبارزې په تړاو یوې غونډې ته وویل غواړي هغه نظریه رد کړي چې امریکایان یا په عموم کې لویدیځ هیوادونه د مسلمانانو سره په تضاد کې دي. د جمهور رئیس د دې وینا مهم ټکی بعد سید سلیمان آشنا په رپورټ کې واورو.
جمهور رئیس اوباما د نړۍ په سطح مدني او مذهبي مشران دې ته رابللي چې د سخت دریځۍ د درواغجنو تبلیغاتو په مقابل کې د مبارزې لپاره یو موټی شي او دا نظریه رد کړي چې ترګري ډلې د اسلام استازیتوب
کوي. هغوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په دې نسم باداش تکل لري چې دوی په یو ډول د مسلمانانو د عقیدې استازیتوب کوي چې وښایي اسلام په بنسټیزه بڼه د تشدد دین دی یا د مدنیتونو ترمنځ یو ډول اختلاف شته. البته تر هغه د هغه څه باندې یو میلیارد مسلمانان یو استازیتوب نه کوي چې د هغوی د کرکې ډکه دا ډول نظریه ردوي. هغوی همداسې د اسلام استازیتوب نشي کولی لکه یو هرچند شخص د هغه خدای په نوم بېګناه کسان وژني او د مسیحیت یا یهودیت یا بودیزم یا هندویزم استازیتوب کوي. هیڅ یو مذهب د ترهګرۍ استازیتوب نه کوي. دا خلک دي چې د تشدد او ترهګرۍ مسؤول دي.
په دې وینا کې جمهور رئیس اوباما په دې ټینګار درلودو چې متحده ایالات او لویدیز د اسلام سره په جګړه کې نه دي، خو هو د هغو خلکو سره دي چې اسلام بدناموي. خو ترڅنګ یې راغونډ شوو استازو ته وویل چې د سخت دریځۍ سره مبارزه کېدای شي د پوځي لارو ونه ګټل شي.
دا ستونزې پیچلتیا او د دښمن اساسي جوړښت ته په کتو چې یو معمولي لښکر نه دی په اړوند یې کار یو څه وخت نیسي او کېدای شي ځانګړې پاملرنې، قوت اخیستنې او نرمۍ ته اړتیا وي. خو زه ډاډه یم لکه مو چې د تیرو دوو پیړیو دپاره تجربه کړې موږ به بالاخره کامیابیږو. او یو بل شی چې ما ډاډه کوي هغه د نړیوالې ټولنې په یوه خوله د دې ترهګرو د متشددو اعمالو پر وړاندې غبرګون دی.
جمهور رئیس اوباما مخامخ د مخورو مسلمانانو غوښتل چې د غیر انساني ایدیالوژیو نه ځانونه لرې وساتي. دا غونډه چې د شپېته هیوادونو د استازو سربیره د ټولو متحده ایالاتو روحاني مشرانو او پولیس چارواکو هم ګډون کړي او نن پنځشنبه به پای ته ورسیږي په داسې وخت کې جوړه شوې چې متحده ایالات او متحدین یې په عراق او سوریه کې په چټکۍ او مرګونی ډول د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د قوت موندنې په وجه او په دې وروستیو کې په آسترالیا، کاناډا، فرانسې او ډنمارک کې د ترګرو د بریدونو لامل باندې ښنه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو د روی چرس خبری آژانس طالبانو د منابعو له قوله لیکلی دی چې طالبان پلان لري نن پنځشنبه په قطر کې د امریکایي مامورینو سره وګوري. خو د افغانستان طالبانو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې وایي طالبان پلان لري په نن پنځشنبه په قطر کې د امریکا د نمائندګانو سره د سولې خبرې وکړي. د خبر اترو گفت شنو د نن ماښام د بحث موضوع همدا ده. تاسو په پښتنو فکر وکړئ. زموږ همکار د دې ساده مهمو خبرونو سرټکی درته اوري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما بنن د پنځشنبه په ورځ د امریکا په خارجه وزارت کې د شپېتونه د زیاتو هیوادونو نمائندګانو ته وینا وکړه او د تشدد آمیز افراطیت د مخنیوي په حق له درې ورځنی کانفرنس به پای ته ورسوي. تازه خبر ده چې جمهور رئیس باراک اوباما د واشنگتن په وخت په لسنی مو بجو دغه وینا کوي. د دې وینا ترجمه رسن روسته تاسو ته وړاندې کیږي. جمهور رئیس پرون د چهارشنبه په ورځ یو ډله مذهبي رهبرانو او د ټولنې مشرانو ته وینا وکړه او ورنۍ وغوښتل چې د افراطیانو د دروغو ژمنو په ضد مبارزه کې مرسته وکړي او دا خبره ونه مني چې تروریستي ګروپ د اسلام نمایندګي کوي. د اوباما ادارې له ډېر احتیاط نه کار اخیستی دی چې د دې هفتې په دغې عالي غونډې کې په اسلامي افراطیت تمرکز ونه کړي بلکې د افراطیت ټول ډولونه او شکلونه یاد کړي. جمهور رئیس هم د غرض د مشهور مسلمانانو نه غوښتي دي چې د ظالمانه مفکرونه د ځان د ساتلو لپاره ډېره هڅه او کوشش وکړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس نن د یو ایرانی مامور له قوله راپورټ ورکړی دی چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف او د امریکا عالی رتبه ډیپلومات جان کیری د دې هفته په پای کې په جنیو کې غونډه کوي او د تهران د اتمی پروګرام په اړه غږیږي. د افغانستان طالبانو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې وایي طالبان پلان لري چې په دغه پنځشنبه په قطر کې د امریکا د نمائندګانو سره د سولې خبرې وکړي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ ته په تلیفون کې ویلي دي چې دغه مطبوعاتي رپورټونه رښتیا او صحیح نه دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په قندهار کې په یو ځای کې دوه غبرګو ځان وژونکو حملو کې څلور تنه وژل شوي دي او اته کس نور زخمي شوي دي. د فراه ولایتي چارواکو ویلي دي چې د بکوا د ولسوالۍ اداره یا دفتر بلې سیمې ته انتقال کړی دی. د افغانستان بانک یو بل مامور له خپل دوه همکارانو سره له هواده بهر تښتېدلی دی. د افغانستان بانک ویلي دي چې دوی د یوې څنګه نه پیسې غلا کړي او ځان سره وړي دي. قطر نن د مصر نه خپل سفیر د سلام مشورو د پاره غوښتل دي. د مصر او قطر ترمنځ غټ اختلافات پدې پیدا شوي چې مصر د دې هفتې په شروع کې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډل په ضد باندې هوایي بمباري کړي دي.
اسمان سیل کرم پمائے تو وزرنو بی جانانا یا وزر عجبان تل مدام پزڑگی کے جانا ناستی خوخ پل زرمانا دل ری عجبان سچلتا ناز ورزی نتا لوٹ پڈیری کی اکثر تیکڑی ملغل عجیب فلسفیم خلق نزل ونیما یو غریب بچے زده پختن دبلار گنیما نز فلسفیم خلق نزل ونیما یو غریب بچے زده پختن دبلار گنیما یو غریب بچے زده پختن دبلار گنیما
قدر من اوریدیم کنیم ساعت خبری پختو خبرونه ده پارا را طول کریم طالبان ده و چه وام بیدل درن موریدن کو اوباما نن ده افراطیت ضد کنفرانس پا پای که وینا که مهم چه که بای لگ روست ده آشنا رادیو نه پا جوانده بنا واوه او سنه پروگرام پا مدیز پای تا ورسی ده لگ شیبه روست ده